ورځ لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې خبرونه. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سه احمد تکل وړاندې کوم. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقونو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا امیری پرون پر خپل ایکس پانه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجې او د اقلیتونو، مذهبي ډلو، خبریالانو او د بشري حقونو له فعالانو سره د ناوړه چلند پالیسیو د افغان ولس کړاوونه زیات کړي او د سوله ییز او باثبات افغانستان لرلیدي زیانمن کړی دی. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم او کار د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. همدارز د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر پر خپل ایکس پانه په ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنې ولې له پامه غورځوي. پرون د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ وه. زموږ حقونه زموږ راتلونکي، همدا اوس. سکال د دې ورځې شعار و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې یې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډایه فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د هیواد روح او هویت یې په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقي پر غږولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقي ګڼې آلې ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ټولنو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د سوریې نوی صدر اعظم چې د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي دي چې د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمنو وسلوالو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی دی، څو د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه سوریه اداره کړي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیرې ټلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. تیره یکشنبه دمشق ته د حیات تحریر شام په مشرۍ د وسلوالو ډلو له رسېدو او مسکو ته د بشار اسد له تیښتې وروسته په سوریه کې د اسد د کورنۍ له نیمې پیړۍ ډېره واکمني پای ته ورسېده. د جنوبي کوریا د دفاع پخوانی وزیر د دې هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره د پوځي حالت په اعلانولو کې د همکارۍ په تور ونیول شو. د سیول یوې محکمې د بغاوت او له قدرت څخه د ناوړه استفادې په تور د کیم یونګ هیون د نیولو حکم صادر کړی دی. د جنوبي کوریا د عدلي وزارت د جنوبي کوریا ولسمشر او د هغه همکارانو ته د جنایي تحقیقاتو او استیزات دوسیې جوړې کړي او هغوی له هېواده له وتلو منع کړي دي. د جنوبي کوریا د ولسمشر لخوا تېره اونۍ په هېواد کې د پوځي حالت اعلان چې په ځپان د څلورو لسیزو کې لومړی ځل و یوازې شپږ ساعته دوام وکړ او وروسته پارلمان لغوه کړ. دې کار په هېواد کې دننه سخت اعتراضونه وپارول. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 43 اووریزو لوبو د لومړۍ د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 4 بجو د دې هیواد په پلازمینه هرارې کې پیلېږي. د دوی ترمنځ دوهمه شل اووریزه لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14 او دریمه د دسمبر په 14 پلان شوي دي. افغانستان او زیمبابوې به په دې لوب لړۍ کې 3 اووریزې، 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس د آزادۍ راډیو په دې پاتې خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپرېږي او ورپسې د آزادۍ میلمه په پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ د خونو له لومړي مرستیال محمد یونس مومن سره زما مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم یا کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه وروسته د ځینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمېر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې له لیکلو وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات ما خپل کم کړی دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یوه خبره مثلا لیکي وایي چې دا ځان فیلوسوف فیلوسوف کوي، تر شا به درپسې یوه دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یوه خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر کاروونکي ټولنیزې رسنۍ د میوې خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړې او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړې نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکی هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي، او لیکوال د ګټور لیکلو لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته یې په خبره یې توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي. افغان ځوان عاشق الله وایي چې داسې هم کیږي چې کله په پیل کې یو منفي کومنټ ولیکل شي، بیا ځینې نور کسان سره دي چې په موضوع خبر هم نه وي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص ښه ونه لګي، د هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا هم هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني. چې یو ښه مثال په د وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدې ردې ورته لیکلې، دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم یې هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو ښه ګټه نه ده پورته کړې، او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدې ردې دای په کې زده کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیژني هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو داسې ډېر لنډ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي، دوی هغه خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي. کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدې ردې وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده، که فیسبوک ده، که ټویټر دی، او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم. ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې، او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک ونه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې، نه ښکنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنټ ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوي، دغه املا، انشا، طرز د لیکلو په دې باندې خبر راته وکي دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې
په ټولنیزو رسنیو کې کغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي کنه هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت یې املایي مشکل لري که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي دوی په سین لیکي او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي دغسې ځینې مسایل شته ستونزې شته ده چې املایي مشکلات شته خو زما که دوی ډیره مطالعه ولري مطالعه وکړي خپل لیک لوست باندې املا باندې انشا باندې کار وکړي دا به سم شي
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي کومې خبرې په نظر کې ونیسي د سواد له اړخه د ادب له اړخه کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري ادب وپیژني انسانیت وپیژني مثبت پورته کی خی دا ډیره مؤثره تمامه شي مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي دا راسره ومني اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلي دي ښې لیکنې کوي دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي ښایي یو څه زده کړي ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولی هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي اغه لیکل هم سم نوی املا هم خنه خپل دی یو ځوان په صفات څومره خو بده کیږي خپل نور امزول ته چې د سیاو څه دوی لیکي
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځیدلې ده په افغانانو کې زه خو شخصا ډیر خو بده کیږم ډیر زوري کم په دې چې نور نړی کوم ځای ته ورسیدا نور نړی په سبوخته ده خو زموږ افغانان په سبوخت دي زه له دوی دا هیله لرم چې راځي نور دا وخت نه دی په ځان کار وکړي په ځان به سیاشي نور خلکو ته را دي بدی موایي دا په واقعا ستا کورنۍ به ښه وي ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي خلک وایي چې حتما دا ټوله کورنۍ همداسې ده خو نه ټوله کورنۍ به داسې نه وي دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم ځکه چې نور نړۍ وګوري د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په سبوخ دي او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دې ته خامخا دردېږي دوی نور داسې څه نه لري دوی داسې وادب نه لري چې زه باید د ادب ته کار وکړم یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړې دي چې په هغه کې ښکنځلې وکړي په هغه کې ردې بدې ووایي
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه
زمونږ د ټولنې په کم پوهۍ باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي مونږ به په سوچ کړی فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي دی به درته راشي هغه کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې خې دا هغه به راوخلی دا هغه په سر باندې وتا ته داسې یو کمنټ وکي چې ته په خپل په وشرمېږي خبره به دکړې و به په شرمېږي ته چې خاص زت څو مو دا څو دا خود د خلکو د ډېری زیاتې د کم پوهي یو لامل دی دا خو بل هیڅ شم نه دی کچې ته دا خلک پوهې دی نو ولې به په پردي واده کې دوی غړي دل دا خو ما خبره دي چې دا ما اوس ورځ داسې دی لکه په پردي واده کې چې غړي نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري لکه مخ کې راشد خان کوم پوسټ کړه او باغی باندې ماسی نو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو نو دا چا خبره ما ورته په وسط سره کتل یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی دا کم ځای نه راغلی دا په کم فکر دومره دغه شیان دی لیکي دا دوی د کم پوهې لامل دی بل هیڅ نه دی
څه فکر کوئ دا کسان د یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې څوک هغه ولولي کورنۍ ورور دوستان خپلوان هم دا کمنټونه ګوري دوی ته نه وایي دا کمنټ مناسب نه ده دا که څه په ځان نه راوړي د تام د ښه کاریږي څه فکر کوي په دې اکلا
کچیر دا مطلب د خپل کورنۍ او د وګړو په کیسه کې ول نه وای په داسې کار نه کوو داسې کمنټونه به نه کول او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېر زیاتې بدې خبرې لیکي چې هغه باندې حتی بل سړی شرمېږي نو هغه د دې په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فاویل په دوی په اړه څه وایي او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې ده نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راسره شوي یا په داسې یو ځای
مطلب البته دوی باید سم اکیډمیک رستر شي هغه ځای کې دوی نی رستر شي نو دوی د فامیل موضوع ز فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې د یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه ځاکت بده ځان سره وساتي چې ولا ما خپل فامیل وګور زب هغه ته بد معلوم شي ز فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دا احساس وسیږي چې راز ما دا خبره بس ما فامیل وګوري ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه چې پټ کیږي ځکه چې دا خو براله خبره ده نو کله چې مثلا یو سړی دا وسته کوي هغه فکر نه کوم چې بدې شي نو ځکه دا غوي ذهنیت دومره کم وي دومره ټیکی چې دا خبره کولی شي نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نشي کېدلی.
انټرنیټ ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلی بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا ترغلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیات استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي، لکه مثلا موږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګورئ چې مطلب څومره خلکو سره بد دا وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسو یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنی نه لري چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچ وکړو دغه معنی موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کومې عرصې کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي دا هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا وړ ډېر مثلا تحقیق کړی د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلې په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې اگر نن سبا په ټیک ټاک کې ځینې راوتی شعر شاعری وایي چې بس مطلب ترپګنی کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان، بیخي بې ځایه یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات مخپله کم کړه ده، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې، دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي. نو که دې سره ته ټوکې ټکالې کوي، که یو بې ځایه شاعري وړاندې کوي، که عکسونه اپلوډ نو دټس ویری ګوډ، خو هغې نه وروسته نور شیانو کې چې دوی دا دلچسپي نه لري او دا ډیر د بدبختۍ زیاده ډیر.
بله، هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري، ځکه خپل تاسو یو ځوان یاستئ، په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي. مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني، لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل، هغه یو پوسټ کوي، خپل شخصي موضوع وړاندې کوي، یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع، خو ځینې کسان داسې کسان هلته کمنټ کوي چې هغه سره هیڅ شناخت نه لري، ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي ته پسې دوام ورکوي. دغه ځوانانو ته بعد تاسو څه ویل ولري؟
دا صحیح ده چې د یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه ده یا مثلا دغه اکاونټ ده، هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کړي، مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشروي، نو زما په فکر باید په ده باندې چې دا یو قیدات را نازل شي، ځکه چې مطلب ته که چیرته په دې فیسبوک کې منفي څه نشئ، نو دا یوازې ته د خپل ځان لپاره نه نشئ، دا نور خلکو ته هم ورځي. بیا چې د تا نه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کړې چې زموږ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي، نو کم از کم هیله ده چې تاسو د بل چا په ښه اقدام، په ښه پوسټ، په ښه خبره باندې حتی پسخند مه وهئ، او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیله کړی دا نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ. مثلا دا ځینې ایونټونه چې دي مطلب ځینې ځینې کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حالې ځلې وکړئ ل نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغوی سره اړیکې ټینګې کړئ نیٹورک جوړ کړئ هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نیٹورک از یور نیٹ ویلث نو نیٹورک جوړ کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانې او ورکشاپونه نو دا به تاسو ته فائدہ وکړي. نو په دې هیله چې د دې شاننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده.
زهرا جنات چې لنډ کیسې او ناول لیکي وای کله چې د کیسې لیکل بشپړ کړي تلوسه یې دې ته وی چې د فیسبوک له لارې له نورو دوستانو سره شریک کړي. خو له بعده مرغ ځینې وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا له زړه څخه ځوروي.
کله چې کوم پوسټونه شوي زلاړه شمه دغه کومنټونه ګورم واقعا داسې کومنټونه چې دغه په لوستلو زه وشرمې کوم سترګې پټې کوم یا هغه صفه زه تېره کوم ځکه هغه د لوستلو وړ نه وي ځکه منفي کومنټونه هم شته دی مثبت هم شته دی. خو هر انسان د خپل لید یا د خپل نگاه نه یو څه ګوري کومنټ ورکوي کنه خو زما په نظر سره هیڅ انسان حق نه لري یو چاته خراب کومنټ ورکړي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت په اړه د چا خوی په اړه د چا د سختو په اړه د چا د مشکل لاته په هره با دا نه پیږي کومنت باور کوي هغه انسان باندې ډېره منفي او خراب اغېز هم لري. ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ کې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغه کې ځین خلکو خندا ورکړي او اول ته ماته د سي دردون کې جملې لیکلې وي واقعا زما زړه په هغه کومنتونو دومره ودرېد دومره خپه شو څومره زه په بندیز نو مخه په ما ویل ښه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسانو درد خو زما ته په هغه حالت کې چې یو څوک کومنت ورکړي د دې ملاین شام غلطه او د خبرو کولو طرز نه یې ځاغه نزاکتا خبرې نه یې ځد چې تاسو سره سوال او جواب کوي هغه به ماته دون درد نه راکوي زه هم خو جاهل دی نه پیږي هغه انسان چې خپل یو ځای ته رسیدنې مثلا زده کړې کړي یا ته کومنت کوي یا صفو ګوري د ټولو نه ډېر خوشاله نشټ کړي او ته به واقعا دا یو شخصیت دی مګر چې به معنا خبره به لیکلی دې کومنت به ورکړي چې انسان دا غي پلوستل باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځینې شیانو کې یې دوکان کې یا د درس نه غانې بل نه غانې ګورم نو هم منفی کومنټونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللې ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې پاغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم ډېر زیات وینم کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دی چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي یو ښه خبره ورته وکړي یو ښه کومنټ ورته ورکړي هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي ول د هغې زړه خفه کړي کېدی شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودرېږي لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ما یو پوسټ د درس باندې جوکو یو چا رښه خان را پسې کومنټ جوکو یعنی هغه بندیز باندې زه خفه نه شم کومنټ باندې ما وژړل ما ویل دا ولې زما په نظر سره خو دا نه پوهېد ازر که یو انسان پوښي زما په خبره باندې څوک زوريږي یا زاریږي هیڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي دا هم د ناپوهي یو وجه ده چا باندې شخن وهل چا ته خراب کومنټ ورکول دا یو ډول ناپوهي ده یو ډول غلطي ده هیڅوک چاته د خراب خبرې حق نه لري هیڅوک دا حق نه لري چا پسې شخن وهي او خراب کومنټ ورکړي زما په نظر سره دا جهل دی ناپوهي ده ځکه ځین انسانان په ټولنه کې پیدا کیږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې بیا د خلکو البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي ټول خلک په تېره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي کوم څه چې دوی عملي تجربه ده کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته نه پوسټ کوي څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي.
بالکل دا خو معلومدار خبره ده یوازې خبره ده کله یو انسان ته غلطه خبره کوي غلط کومنټ ورکول کېږي یا رتل کېږي ځپل کېږي نو البته د انسان زړه ماتېږي که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي هغه ورټول شي نو زړه خپه کیږي یا داغه د پښت کول څخه یا داغه د ول څخه ډډه کوي. خو زه تر دې سنجونه مشته چې مثلا د چا خراب کومنتونو ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټي او ته ډېر وخت نه ورکوي، به هم خپل فعالیت کوي. مګر دا به هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خپه کیږي چې ولې داسې وشو. یعنی باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه واسول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا دې لامل کېدای شي یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ خرابه خبره که هغه د کورنۍ دخوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو لخوا د نورو رسنیو لخوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې فکر باندې د یوې پیغلې د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځای کې پوسټ کوم، ماته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنټ راکړي. مګر به هم زه وایم مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سره نه لولم. مې دې خو به داسې کمی نه وه، داسې منفي ټکي خو به پکې نه چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده. نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې څه وایي دا چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دی بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به م کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانه به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک دي چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی که مثلا د جمهوریت د وخت دی هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ. نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې زما پوښتنه خراب یا غلط کوټ راکوي، دې حق خو ته نه لرې. نو ځینې به ښه وو خپل دلیل به وړاندې کړو یا به کومه خبره وکړه، خو ځینې به داسې جاهل خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به خراب خبرې وکړې، زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم، هغه کومنټ هغه مسنجر یوټوب هر ځای کې به چوم، هغه د هغې څخه بلاک کوم، ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و. ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار نه دی، به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت تلو چې هغه به استباس
دوستانې ملګری ټولې ګوري، څه فکر کوي دای خپل کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي؟
بالکل نه، خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یم، که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم، زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دې ولې وکړو، دا ښه کار نه. اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي، به دوستانو ملګرو ته. خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي، ډېر په فخر سره یې کوي، ډېر په ویاړ سره یې کوي، که نه په هغې باندې نه شرمېږي. او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده، ولې داسې یو څه پوسټ کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي، هغې په سر سره نور هم بحث کوي. خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زموږ په پوهنتون کې پوهنځي کې ډېر شخصیتونه یې لرل، بعضې مستارې آیډي ګانې لرلې، له هغې آیډي ګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول. کله چې هغو موږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زموږ صنفي دی ده، بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې آیډي جوړوئ، ولې چا ته خراب کومنټ ورکوئ، نو بیا به خجالته راغی هغه وخت کې. خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چا ته خرابه خبره هم کوي، دا هم په فخر سره اخلي، ویاړ سره یې اخلي، هغو په دې باندې نه شرمېږي. ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي، هغې څخه به لاس واخلي. خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه، د خلکو له دردولو څخه، غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي. د نور چا په ژوند کې د حالات هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده، البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي.
داسې کسانو ته به تاسو ته ویل ولري چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي، څه به ورته وایې په آخر کې؟
هغه خلک چې تحصیل کده دي، زده کړې کړې دي، د دوی څخه ډېرې غټې غټې تمې کېږي، د دوی څخه دا تمې کېږي چې یوه ښه خبره چاته وکړي، یو ښه کومنټ چاته ورکړي، داسې یو خبره چې په هغې باندې د هغې خویندې ورونه کورنۍ ملګري دوستان ټولنه ورباندې فخر وکړي، زموږ کشران له دوی څخه یو څه زده کړي، ځکه له دوی څخه تمه کېږي. تا که دا املا او انشان زده کړې ده، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته خیر ورسوي، د دې دپاره زده کړه چې یو چاته نیکه لاره وښیي، نه د دې لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او غلطه خبره وکړي. زما غوښتنه خو خپله ځوانانو څخه دا ده چې هېڅکله یو چا باندې منفي کومنټ مه جګوئ. که یو چا خبره هم غلطه وه، منفی کومنټ اجازه نه لري، ځکه هېڅوک حق نه لري یو چاته خرابه خبره وکړي. که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه، ستا د دید نه وه، ته تېر شه ورنه. دا چې بله در باندې لګېدله، تېر شه ورنه مه یې ګوره. حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکړې، د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي. لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جګ کړو، یو لیکنه به مې وکړه، حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به بیا هفته لیکنه نه کوله، دومره به مې روحیه خرابېدله. نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی که انټرنیټ د کمیډیا دا سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي، ښه استفاده وکړي، یو بل ته مینه خپره کړي، یو بل ته دوستي خپره کړي، یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي. حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبري وکړي. او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه، د هغې دلیل پوښتنه وکړي، هغه وسړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه، هغه په کوم مشکلاتو کې دی، څومره سختو نه تېرېږي، کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري، چې داسې یو خبره لیکي، یا داسې یو کیسه لیکي، یا داسې یو داستان لیکي. یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه خبر، یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه خبر. کېدای شي ستا یو منفي کومنټ په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي. نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي، ځکه هېڅوک حق نه لري چاته خرابه خبره، خراب کومنټ وکړي. ښه خبره کولی شي کور دې ودان، او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده. زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته خود جانې.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته نیکی هیله وړاندې کوم، او د دې اونۍ د ازادۍ رادیو د ځانګړې مرکه د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی، او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادۍ رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي، او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومن دی. لکه غلی مومن څخه مې د دې تفصیلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل صاحب، محترم. زما نوم محمد یونس مومن دی، د کندهار ولایت په شپږم ناحیه کې زیږیدلی یم، او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې در لیسې پورې په کندهار در بلې لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته درې د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. تر هغه وروسته په خپل تجارت اخته یم، او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظیفه اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونې ته ځم، او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي، یا د بعضي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات نه وي، یا د بعضې فابریکو ابتتا وي، یا د بعضې تجارانو سره، اتحادیو د مشرانو سره لیدنې وي، د تعرفې په کمیټه کې لیدنې وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایو. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خوندي وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي، او هغه مشکلات چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کې برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې هغو ته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وای انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه واره زه انتخاب شوی یم چې د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني، او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي، او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټولو په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اووم کال دی.
ډېر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولی د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي، ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نه وي. زموږ نور همکاران هم په سفر ځي، بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو هغو ته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته، په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې موافق یو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپلې کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لرئ، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر، واده مو کړی دی او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم انجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینې ګوله راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله، ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
والله درته اوس پورې خو دغه دلته خو داسې نشته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دیني تعلیماتو ته ټوله لاره هواره ده، او کوي، او د دیني تعلیماتو په بغل کې انشاءالله موږ خپل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو دپاره کوشش کوو چې زموږ انجونې لاسرسی ورته ولري.
ډېر ښه. بېرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونه بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو درا وخت پورې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. چون اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رفاه لوري ته بیایي. نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما اواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هود پر 15 پیدا شوی.
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکړي. دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم صنف څخه کامیابه شوی وم، درېیم صنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي وو چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی شو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست و، د کندهار هرات وزاره چې ځانو چې چوک بمبار شو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره و؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. د کال مې نه دی پېت، خو زما د خره دغه 15 کال به و یا به 30 کال و، داسې زما په یادېږي. موږ تقریبا په لسم صنف کې وو، او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو، او درس مو ویلي. سراج الدین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو، او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخښي، ګل محمد خان نومېدی، موږ ته د باندې لمر ته ناست و، او دا د الجبر سات مو چې تیاری راځي او بمبار وکړي هرات روزه ټول بمبار کړو. هلته یو سړی د عجب الله جان کا سړی و چې هلته د مستریان پښکې کې و، یعنی د شهیدانو چوک، د شهیدانو مشهور چوک دا بمبار شو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم، چې زموږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوه دکان هم و، یو پروژګای مومند و یو سات پروشي مومند و، چې دا دواړه زموږ مرحوم پلار حاجي صاحب چې خدای تعالی وبخښي هغه هم د خو تصادق دی. زه چې راغلم زموږ خوا ته زیان نه ورسېدلی، خو د شهیدانو په چوک کې ډېر تلفات شوي وو، او دا یو ډېر یو عظیمه ورځ وه چې هلته شوي وه. نو بیا هم دغه تجارت چې هم هلته کېدی، یعنی په کندهار کې په ډېر د مشکلاتو سره مخ مخ وو، کله به په لارو کې به خلک د غلو غله به وه، او نه څوک تر کوره پورې چې به تللو هوانونه به راتلل. زما یو دوست محترم څرک صاحب، هغه یو وخت موږ د کور د دغه هرات ورځې پورې دغه پورې چې به تللو، هلته یو ساحه وه د والي کوټې وجې چې د جسد ډیر او کندهار هوټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرېدلو، زموږ کور په شهر نه و، چې هلته به دومره مشکلات پر دې لارې و چې هوانونه به وه، او مشکلات جنګي و. بیا چې رالی سولو خو تر هغه وروسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلار ډیر خوښ و، او زما محترمه احمد هغې دا خوښ و چې موږ باید دغه وکړو، موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو، او څنګه تعلیم خو بیا لله الحمد خدای تعالی پزه دي، موږ هم کاروبار کوي. زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکوله، او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړه، او هم در هغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پر مخ بوتي. افغانستان ډېر یو خراب شرایط تیر کړي دي. بیا تقریبا څه وخت چې د مجاهدینو حکومت رالی، هم زه په خپل هلته په اتاق شرط کې ما هم کاري درلودله، او هلته کار مې کوي. تر هغه وروسته بیا د طالبانو لومړی دغه چې رالی، زه هم په اتاق شرط کې وم، چې هلته موږ مولوي عبدالرب صاحب دی خدای تعالی غیر کې رحمت وګرځي، هغه زموږ رئیس و. نو بیا موږ هم دغه درلودله، دغه هلته ما وظیفه درلودله، چې بیا تقریبا په هغه وخت کې هم زه هغه وخت ډېر کشر وم، سن مې تقریبا 23 کاله یا 22 کاله، خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات کول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی په خپل هلته کار مې کوي.
له ماشومتوب له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی؟
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالي ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوی چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته شو څه وخت چې به زه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به مو اول د واره دوکان سره سمول بیا بر ساعته بجې به بېرته تللو در مکتبه پورې او کوشش مو کوي د هغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درس و او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سولي خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم څه چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسولی دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یو ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته. نو زه یو وخت داسې هرات ته زه زما ورور به تللو نو دا د خپل موټر کې و نو ته د موټر کې د شپې پخوا په د فرارود کې شپه کېدل سړکان خراب وه نو دلته مې شپه وکړه سهار چې راکښته شلو لږ بېده شوي وو هلته موټران ډېر وختي حرکت کوي په د خپل موټر کې بېده چوګور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنې ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نشته. نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پر کښلې دی. زه په لومړي سر کې اول د واره زما خارجي سفر چې و هغه سنګاپور ته و نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنې 1990 کال یا 1990 کال د هغه وخت سنګاپور او د هغه وخت افغانستان ډېر یو متفاوت ترکه چې موږ هلته ورغلو ټول شان ماته یو ډېر عجبه وه او ډېر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل. هلته د هغو خلکو کار مې ولیدي او هلته چې ما ولیدل په هېڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي وه نه مې یو ځای پولیس ولیدي. ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ویل تاسې دلته خو پولیس نشته. نو هغه یو اندی په هغه ګسټاوس کې چې موږ هغه ماته وویل چې موږ ټوله پولیس یو که موږ ټولې زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک موږ وویلو چې زموږ سره موږ ټوله پولیس کې ژو او موږ پخپله د پولیس سره همکاري و یقینا د ژوند لوړې ژورې هر څه لري ولې بیا هم تخفی تعالی څخه ډېر راضي یو.
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځئ تاسو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللې او هیوادونه مو لیدلي دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه یې کولی شئ؟
دا فکر کوم چې افغانستان د 24 کال جنگ کې کړی دی زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد امامنه بخان مې دي چې کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ ډیر یو شسلې زه هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلې هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه تاریخ د کوشنیانو په څنګه کې د تاریخ ورسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوشنیانو په بخش کې دی چې دی د کوشنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیره لوړه خو بیا هم چې افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو د جرمنیانو په پاکستانونو او هلته زما په خپل په دې ځای په پاکستان ته چې موږ ټول زموږ یو معلم او چې موږ یې ځل نه مې دیده بل دا ګوتونه مې دې بازار کړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا واقعاً په تله ډیره د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښ شوی دی هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښ شوی دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړ او پر ځای باندې نظام لري یعنی په هیڅ نظام کې دا نشته چې یو چم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ول پر تله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر ښه فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت په افغانستان وایم چې اوس مثلا پر تله یې که تاسو د خیر کار وخت رااله تاسو اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی که در کوم د افغانستان د سویس غوندې که سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ دا بدنې وشي دا شارت یو نه وزې وی ګوري هاینن یو داسې یو شایسته ځای ته به تاسو ورنه چې هم غرونی هم کورونی او شنګیای او هم ډیر وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړک خوالي لپاره موږ د سړک خوالي چې وری ولار شو وری وګورو. زه فکر کوم چې دلته هم خلک صحیح کار ته سلسوي وای او زموږ بعضي سیاسونو د پردیو په نمسن باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه واخیستوي او خپل هغه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وای د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وای کې چیرې وګورئ خپل توجه کړی وای او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وای خطا وته. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشفه ته کاله د مخه جوړ کړی وای. موږ په افغانستان کې د برکه پښتونستان لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برکه جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیت اپرتونیټی خبر کړو جوړولې دا هغه شان دي چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو یو کتاب سي د دوهم جنگ جاني را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړ شوی یا ورسته چې دغه پیشنهاد کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې درې زره شپږ سو مارکې درلودل داغه شی روس په دنیا کې نسته جنرال موټر په تاسو را واخی یعنی موږ هم دغه بلاسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پیشنهاد تاسو کنور مملکتونه هم زموږ په مملکتو سره په مقایسه را واخی یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نسو کولای.
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خواته تللي او یا د یو والي خواته ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه تاسو سپي ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي تقریبا د چیر د پنځشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داس په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څو انجنیران لري او څو خلک لري خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت خپل دی پیسې پر کړی دی خپل سرمایه راوړو په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړی دی په هغه رشته کې تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پیږي او راځي دا کار کوي دا ډېر
ولې مومنسر په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده زه خود ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانکي جهاني یونما او ټول د دې تاسو سره موږ غرض فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په پیسو داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم حل تقید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل سره مسکر دي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځي چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل غواړي چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس زه د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
موشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتی مسائل ډیر خبرې کو هغه مسائل چې سپموږ پرې مربوط وي لکه تجارتی مسائل هغه موږ مشترک دی ولی موږ ته چې څه خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دی تاسو وزیر سرتاسلات علي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې برکه او ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپا ویزی چې کوم جوړ د اروپا ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا دا ګوز موږ لپاره مشکلات ولی موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چورتو یا چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ د دغه کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي یعنی دا هغه مشکلات ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي ځکه ما چې خپل حساب ته تقریبا په افغانستان کې اوسم پر تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ای اجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو به وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او د څو تیر عمل کوشش پیدا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښتۍ کې سپاره چې موږ باید دغه کښتۍ د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې د تاسو د هم باید سره هیر نه کی چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کوي مرکز ته اوس هغه حالات نشته اوس یو والی ځي یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پرې کوي تاسو باور وکړئ زه دا خبره در شته کوم تکل سم ترم موږ ورغلي یو تقریبا دغه اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی ته هغه موږ چې په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ ته سم در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې په د علماء او شوراسته د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو
ډېر زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولې دي چې د دې ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اعلان وکړو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوی او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادله لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو دې کې د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روغتون به مجانی وي په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي که څه ډاکټران وي که څه په دې برخه کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 26 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کوي ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټول خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلما د ځانګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې تر بلې مرکې د خدای پامان
ازادۍ راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده